سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبری رکو راس پروگرام درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادم او عبدالواجد عادل یو سات د دې خبرونه د وړاندې کولو سره د پاره ستاسو په خدمت کې دوه یو واشنگتن یو نوې سند لاسلیک کړی دی د دینې ویتړون لمخې به قطر په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماټیکي ګټې ساتي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د واشنگټن ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن او د قطر د بهرنۍ چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن نسانی د نومبر په 12مه یو سند چې د خوندیتوب صلاحیت نومیږي لاسلیک کړی دی. منګا نن په امدې مسلې باندې غږیږو چې په دې سند کې دا خبره مشته چې دغه سند د امریکا د ګټو د ساتونکو نقش لري او د واشنگټن او افغانستان ترمنځ د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې به مرسته کوي چې د طالبانو حکومت روسا پوری امریکا یا نور ملکونو په رسمیت نه دی پیژندل او خپل دوه په دې برخه کې همکاري کوي. نن د سپینې خبرې په پروګرام کې د خبرونې د بلمنو سره په امدې باندې غږیږو او لږ وروسته مګر اوس راځي د دې ساعت خبرونه واوري.
بله
ویان احمد الله ارچیوال متحده ایالات او قطر موافقه کړې چې قطر به په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي ګټو استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن او د قطر د بهرنوی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون د خوندیتوب صلاحیت په نامه سند لاسلیک کړي. د دې سند لمخې دوه افغانستان کې د امریکا د ګټو د ساتونکو نقش لري او د واشنگټن او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې به مرسته کوي. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د ګټو یو څانګه لري چې قونسلي خدمات به وړاندې کوي او هم به په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي تاسیساتو امنیت او وضعیت څاري. د قطر او متحده ایالاتو ترمنځ د موافقه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا په ګډون د نړۍ هیوادونه طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په حق له فکر کوي. د متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه دې ته زړه نخه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. بلخوا د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغه کسانو ته چې له افغانستانه وتلو ته یې تیاری ښودلې د یو نوي فرصت خبر ورکوي. بلینکن پرون په واشنگټن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصته استفاده وکړي. ده وویل نوموړي دا خبره چې د نومبر له 10مې څخه ټولو هغو امریکایي وګړو ته چې له افغانستانه د وتلو لپاره یې له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړې او هغوی ته چې وایي وتلو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملي کړي تاییدوي. متحده ایالات وایي تر اوسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا ګرین کارډ لرونکو او هغو افغانانو په ګډون چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا 1,40,000 کسان له افغانستانه ایستلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د مخکینی رژیم د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته په خپلو لیکو کې ځای نه ورکوي او افغانستان نور ستر پوسته اړتیا نه لري. امیر خان متقی پرون دا خبرې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وکړي. متقی زیاته کړه چې وړوکی پوځ باید له داسې کسانو جوړ وي چې وفادار او هیواد پالنې ته ژمن وي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایان ذبیح الله مجاهد وایي دوی یوازې په لوړه کچه د مخکینی نظام مسلکي کادرونو ته اړتیا لري او د سرتیرو په توګه یې د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي. مجاهد د ملي اردو د شمیر په اړه وایي ستونزو او اړتیاو ته په کتو به د نوي ملي اردو شمیر مشخص شي. د افغانستان د ملي اردو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې په ټولنیزو رسنیو او تر خوای د چارو د شنونکو له سخت غبرګون سره مخ شوي. طالبانو د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې د درې تنه عاملانو د نیولو ادعا کړې. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلن وشي. مجاهد نه دی ویلي چې دا برید د کومې ډلې کسانو کړی او نور جزئیات یې هم نه دی ورکړي. د سپین غر ولسوالۍ په تریلي سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي چې دوی د ولسمشر بایډن او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ له غونډې کم توقعات لري. سپینه ماڼۍ وایي چې غونډه به د دواړو هیوادونو لپاره د مقابلې اصول وټاکي، نه د اختلافاتو د حل لپاره کومه حل لاره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د چین ولسمشر براروانه دوشنبه په آنلاین ډول خبرې وکړي. امریکا چین ته د دغه هیواد لخوا په نړۍ کې د خپل پوځي او اقتصادي وړتیاو د زیاتولو له امله د یو سیال په سترګه ګوري، خو له دغه خبرو وړاندې د دواړو خواوو په لهجه کې نرمښت لیدل کیږي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا آشنا رادیو درنوریدونکو د سپین خبری یا رکو راس پروگرام درنوریدونکو په خیر راغلی. ستلی مشی د نړۍ خبرونه مو واوریدل او دا خبر هم خپور شو چې امریکا او قطر موافقه کړې چې قطر به په افغانستان کې د امریکا ګټې ساتي او د طالبانو د حکومت او د واشنگټن ترمنځ به د اړیکو په ټینګولو کې مرسته کوي. عادل صاحب، موضوع خو همدغه ده. بله،
موضوع ما ایسته کې ایالات متحده او قطر توافق کردن کې یک کشور از منافع دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان نمایندگی خواهد کرد و زمینه ارتباطات بیشتر ایالات متحده را با طالبان فراهم خواهد کرد. ما این موضوع را جهات مختلف شده این برنامه با میمانای عزیز خود البته مورد بحث قرار میدیم.
بله، خبرون میلمانه دید رنوریدون که دو سیاسی چارو کارپوهان دی هاشم وحدتیار صاحب، بشیر حاتف صاحب او پخوانه دیپلمات عزیز معارج صاحب.
بله، خب برنامه را با این سوال از جناب وحدتیار صاحب آغاز میکنیم که به نظر شما عکس العمل متحدین امریکا و همچنان دوستان دیگر امریکا و یا شریکان امریکا در برابر این تصمیم امریکا که زمینه تعامل با طالبان فراهم شود چه خواهد بود؟ و از طرف دیگر این کار ایالات متحده در داخل ایالات متحده با کدام عکس العمل ها مواجه خواهد شد؟
هاشم وحدتیار صاحب، پروگرام تراغلی؟
بله، سلامونه نیکی ری تاسو ته نو واسف سر ته سر ته درنو او لیدونکو ته
ډیره مننه. تاسو نه تاسو په اجازه کزه یو زل د خپل نور مل منو احوال واخلم چې راغلی یانه نو که تاسو به لطف وکړئ خپل بحث د ماور کې خبرو ته مو بشیر حاتف صاحب خبرونه کیه.
بله، یما تاسو ته و د تاسو ته مارس ته تاسو ټول همکارانو او لیدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه تاسو نه حاضر شئ چې پروګرام ته راغلی. فکر کوم تر اوسه پورې مواري صاحب لا تشریف نه دی راوړی. مننه تاسو نه. ښه، وحدت سیار صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
بله، وحدت سیار صاحب
مننه. د دې توافق چې قطریان سره امریکایانو کړی دلته څو مسایل ډېر وځي دي.
ښه،
هغه دا دي چې د امریکا سیاسی او دیپلوماتیک دزگاه دی قطر دی سفارت به چوکات که پا کابل کی پالکی یو
بله.
دویم داره چی دی دوی ماموریت به دی ویزو ورکولو یا دی پاسپورتونو یا حق امریکایی ادبا یا دی امریکاییانو همکاران دی پاونستان که پاسی دی اگوی باطل بمی دی قطر دی طریقه
بله.
دی که دی امریکا متحدین همغیی دی و دی که مشکل نلری چیرته دا مسئله د طالبانو په رسمه پیژندنه وای یا د طالبانو سره په بحث کې ورسېدل وای دی کې بیا امریکا ضرورت لرلو چې د خپلو نه ویشتو باقي نه ویشتو د ناتو غړي هیوادونو سره په توافق سره دوی داخل شوی دی پروسې لپاره. اوس دوی ټول په دې همغږي دي چې د ناتو همکاران چې په افغانستان کې دوی باید راوبستل شي. قطر یو ښه حکومت دی، ښه پارتنر واقعي کېدلی شي د امریکا دپاره چې د دې زمینه برای دیدی دلیاری دوی خپل همکاران در افغانستان سره وباسی. خوب دا په هغه صورت کې اول انتخاب دی امریکانو د فار قطر نو پایونه د فار اول انتخاب دی چې سیمه هی وځو کې د ګاونډي هی وځو سره تعامل ته دی حاضر شي اول څه نظامی او ډیپلوماټیک د ځګا فعال کې چې د افغانستان طالبان د هیڅ نه ساري چې هغه نه اوسه مرکزی ورته اجازه ورکړه د پاکستان ورته اجازه ورکړه خو
بله
اصل مسله د صدرې چې دا تړون ماکلن محاله معلومی
ښه
د محاله په دې معلومی چې د امریکایانو او د طالبانو د قطر د لري کې چې په یغه اعتبار فزاره منځ شو نو طالبان ستونزه نه لري د امریکایانو سره حتی کدي سفارت هم په افغانستان کې پرانیزي او امریکایان هم غواړي چې خپل د ډیپلوماټیک او سیاسي د ګاپ په کابل کې ولري خو ستونزه د دوی د دواړو د دې اعتبار مثلا د دوی ترمنځ ځکه چې دوی په قرارداد کې لیکل شوي وو چې طالبان به په لویو ښارونو نه حملې نه کوي اما طالبان دوه دېرش ولایتونه او نیو دېرش د کابل دروازو ته راورسېدل اما طالبان عیني مشکل لري د امریکایانو سره چې امریکایان وایي چې موږ ترمنځ اور باندې هغه چې امریکایان په موږ حملې وکړې او دا چاپې وکړلې او بمباریانې وکړلې زما ما په ان سره چې دغه تړون به لنډمهاله وي کله چې امریکایان طالبان یو تعامل ته سره ورسېدل بیا به دغه قرارداد لغوه کېږي بیا به مخامخ
امریکایان خپل د سیدز ګاپو په کابل کې پالوي. یعنی تاسو په فکر قطر به په همدغه وخت کې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ خبري وړي راوړي مرسته وکړي همکاري وکړي چې دوی ترمنځ لري کې ټینګ شي او تر څو ټول شرایط برابر شي چې بیا دوی مستقیمه نوکر شي خپل ارتباط ترټینګ کړي. دا به یو وسیله وي د ارتباط bale
دا یو وسیله همی اما قرارداد که دا هم دی چه قطریان با دی امریکا دی منافع و استازی توب کهوی
بله
نمایندگی بی کهوی و دی قسمت که تشویش دا هم شده چه کچیر تا دی امریکایان و دی طالبان ترمن دغه تعامل و نشی مختلار نشی دی دبار بازار آمنس نشی دی طالبان و دی قطر ترمن دی
د شنوچ او د کرکټ مثلا راپورته کیدی شي. یعنی تاسو چوای چې د امریکا ګټې دا په سیاسي نمائندګي کوي د امریکا نه ترون پاساس قطر بس
bale په دې تړون کې داس لیکل شوی دی چې د امریکا منافع او اصل تو په کې وي د منافع اگر هر منافع کیدل شي
ټول په کې راتل شي ها
ټول په کې راتل شي د دې سپلاوت یا تاوزي نه راشوي خو دلته دوه مسایل ډیر مهم دي
bale
وی انا وضاحت هیڅ امکان نه لري چې د تړون دروازو تر شا د قطر امریکا ترمنځ نوي شوی چې دغه د منافع او به کوم منافع وي
bale
وایم مسله دا ده چې زه په دې باور یم چې قطریانو به هم د تړون دروازو تر شا طالبانو ته د اطمینان ورکړی وي چې د هغه لپاره به کوم ستونزه نه وي خو قطر په تاسو طالبانو دبره اتکار نه کوي لکه په واشنگتن کې
ښه صحیح او ګورو چې ادرس په اساس اجازه وی بل سوال لري کز غواړم
چې سوال ما از
هاتف
صاحب بله کې دری حال او احوال موقف پاکستان با کدام طرف خواهد رفت؟ آیا پاکستان با استفاده از امی تاندازی نزدیکی با طالبا و امریکا استفاده خواهد کرد و بیشتر خود به طور رسمی و به سوی به رسمیت شناختن طالبا به طور تدریجی نزدیک خواهد ساخت یا خیر؟
مگر ده نمخ که ده عدل سب ده سوال نمخ که بشیر عطف سب نغارم چه اول تاسه ده دغسی یو تلون نغا طول الخونو بانده لگ نظر وچوی چه ستاسه نظر تا دغا تلون سنگرازی دالن محاله ده دی که چه خبری دی سه فکر که وی که دال تحلیل که لکه وحدتیار سب چه خپل نظر رانده که روش ترازو ده بل سوال تا میره بانی
مهربانی زه ګومان کوم امریکا په تیرو دریو میاشتو کې
bale
د څو بیلابیلو پوښتنو سره مخامخ او تر اوسه پورې هم ده اول دا چې د امریکا او د ناتو د پوځي ماموریت انجام او برخلیک په افغانستان کې څه و د هغه ارزښتونو لپاره چې ناتو د امریکا سره ګډه په افغانستان کې کار کوي او هغه د تیرو شلو کلونو ارزښتونه نومیږي د هغو ارزښتونو برخلیک څه دی درېیم دا چې امریکا په یو ځلی بیا د افغانستان ده له دې لویو امنیتي ننګونو او چلنجونو سره مخامخ شي که به نه شي او څلورمه دا چې افغانستان د د کوم لارې نه خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې له کومو هیوادونو سره پیاوړې کوي؟ آیا د افغانستان راتلونکي سیاست او ډیپلوماټیکي اړیکې کولای شي د امریکا د ګټو ضمانت وکړي یا نه؟ دغه څلور واره پوښتنو ور سره په څنګه بل پوښتنه هم دا وه چې د افغانستان د بشري ناورین او بشري فاجعې برخلیک به څه کېږي؟ بېله شکه امریکا د هغو هیوادونو په خطر کې راځي چې په لومړي سر کې دغه پوښتنه ورته راغېده. نو د دغو پوښتنو د حل لپاره زه ګمان کوم دا تر ټولو داسې یوه لاره ده چې هم منطقي ابعاد لري او هم امریکا کولی شي خپل ولس ته قناعت ورکړي، ناتو ملګرو هیوادونو ته قناعت ورکړي، هم د بشري مرستو د رسولنې لپاره زمینه برابره کړي او هم د هغو کسانو د خوندي ایستلو لپاره لارې چارې ولټوي چې په افغانستان کې پاتې دي، او هم طالبانو سره اړیکې داسې راتنظیمې کړي چې طالبان د امریکې د مخالفو هیوادونو تر چتر لاندې یا د هغوی تر تاثیر لاندې ورنشي، هغوی سره ملګرتیا دومره کلکه نه کړي چې د امریکې ګټې چیلنج کړي. نو ځکه دغه نیابتي سفارت چې امریکا په کابل کې پرانیزي، دا د قطر د سفارت یوه برخه چې د امریکې ډیپلوماسۍ ته ځانګړې کېږي، په خپله یعنی په معنا کې په اصل کې د سفارت معنا لري. هر څوک چې دلته رالیږل کېږي که هغه د امریکا تبع هم وي، امریکا به یې ورته صلاحیت ورکړي چې ته دا سفارتي چارې مخته وړلی شي، که نه خو هر څوک نشي کولی. اوس دغه صلاحیت د قطر مقاماتو ته، د قطر مامورینو ته سپاري. نو یوه لویه اندېښنه ستاسو د دې همکار د پوښتنې په اړه، لویه اندېښنه امریکې سره دا وه چې که افغان حکومت د پاکستان له لارې د امریکې د مخالفو هیوادونو سره سیاسی او ډیپلوماټیکي اړیکې پیاوړې کړي، نو دلته به سیالي ګرمه شي، د امریکې د ګټو د ساتنې لپاره به زمینې محدودې شي. قطر د پاکستان سیال بلل کېږي د امریکې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې، او دا مسله څو ځلې پورته شوې ده. پاکستان ډېره زیاته هڅه لري چې په خپله د افغانستان او د دنیا د اتصال یوه کړۍ شي. خو قطر د طالبانو، خصوصا د طالبانو د مهمو برخو د پاملرنې وړ هېواد دی. دوی په قطر باندې اتکا په دې کولی شي چې قطر د 2011 کال نه راپه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هېواد پاتې شوی دی. هلته طالبان پاتې شوي دي، سیاسي دفتر یې ملاقاتونه یې کړي دي، ژوند یې کړی دی.
او په هماغه وخت کې حتی صاحب محترم به خبر دی نیسم، هماغه وخت کې پاکستان د رپورټونو له قراره ډېرې هڅې وکړې چې دغه دفتر د طالبانو لپاره په پاکستان کې جوړ شي، مګر داسې ونه شول. دا رپورټونه هغه وخت راغلل چې یو قسم سیالي د پاکستان او قطر ترمنځ موجوده وه. مهرباني،
دقیقه خبره ده. خصوصا دغه هڅې په 2012 کال کې ډېرې ګرندۍ شوې، چې حتی په هغه وخت کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولسمشر هم د ځینو فشارونو پر بنا باندې د دې دفتر سره مخالفت
وکړ.
بله، کارځای په هغه وخت کې واکمنو.
خو د بیرغ خبره هم پکې وه،
وروسته اړیکې ګړندۍ شوې. یوه بله مثلا چې یوه لنډه اشاره کوم، هغه دا چې قطر د امریکې ستراتیژیک دوست هیواد بلل کېږي. همدا اوس امریکا په قطر کې درې پوځي اډې لري. امریکا په قطر باندې په میلیاردونو ډالر پوځي وسایل پلورلي دي. په دې تیرو تقریبا وو کلونو کې د 400 میلیارد ډالر په ارزښت هغه پوځي ساز و سامان خرڅ کړي دي په قطر باندې. قطر په هغه سیمه کې د امریکې د ګټو یو ساتندوی هیواد دی، او په دې کې هېڅ شک نشته. امریکا پوره پر قطر باور لري، او قطر په دې تیرو کلونو کې په دې هم توانېدلی چې د طالبانو د تحریک اعتماد حاصل کړي، چې ځکه اوس د افغان حکومت او د قطر ترمنځ اړیکې ډېرې ښې دي. حتی په دې وروستیو عملیاتو کې چې په پایله کې تر یو لک 1,00,000 ډېر خلک له کابل نه وویستل امریکایانو،
قطر ور سره پورا پورا شریکو پدې عملیاتو کې
درسته
وانده درلودا دغه د هوایي دګر کو ترمیم کې همدا څه وایي چې قطر د امریکای په مرسته دا کار کوي نو معنا یې دا ده چې د قطر او د امریکای ترمنځ اړیکې ډېرې زیاتې پخېدي کله چې قطر منګړی ته پوي د امریکای او د افغان حکومت ترمنځ معنا یې دا ده چې د امریکای د اندېښنې تر یوه بریده لري کېږي چې افغانستان به د امریکای د سیالو هیوادونو
خوس بیت هم دا سوال مطرح کیږي ډیر وخت یاد سره مهرباني وکي مهرباني ښه اوس بیت دا سوال مطرح کیږي چې ډیر هوادونه خو زړه نه خکې چې طالبان سره اړیکی ولګي هغه پر رسمیت پیژني ځکه دا خبره د پخوانه شوې ده چې ډیر ملکونو جرمني اروپאי ملکونو امریکا ټول ویل دي چې دوی دې کې عجله نه کوي چې د حکومت پر رسمیت پیژني د طالبانو د سرپرست حکومت نو دغه موافقه بل کسنګ چې تاسو توضیحات ورکړل نظر مو بیان کو او وحدت یار صاحب د سید طالبانو رسمیت پیژندلو ته د دې احتمال شته چې لاره اواره کی اول بده به د سیاسي خبره وو مهرباني
په دې وروستیو کې څرګندونه او د هیوادونو دریزونه یو څه بدل شوی دي مونږ تاسو د دې شاهدان وو چې د جرمني آلمان هیواد ویلي په خاره چې په کابل کې سفارت پرانیږي مونږ د دې خبرې شاهدان وو چې د افغان ټولې د پاره د امریکای ځانګړی استازي هغه د ډاکټر زلمی خلیل زاد
تایمست
د بریتانیایي توماس وست یادوم بریتانیایي چارواکو سره په خبرو کې هم پر بشری مرستو باندې ټینګار وکړ او هم موویلې چې امریکا په دې لټه کې ده چې د رسمي مناسباتو رسمیت پیژندنې لپاره لارې چارې ولټوي خو خبره دا ده چې په یو شی باندې د غټون هیوادونه که مخالف دي او که موافق دي په یو شی باندې اتفاق لري هغه دا چې په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت رامنځته شي بشری حقوق خصوصا د ښځو حقوق په پام کې ونیول شي زه ګومان کوم دا سفارتي اړیکې چې څومره زیاتی دي د تا زمينه برابروي چې د طالبانو د نورو هیوادونو مثال د طالبانو د امریکای ترمنځ یو راشه درشه پیدا شي او په دې راشه درشه کې دوی د توافق ته ورسیږي چې طالبانو ته افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې په کابینه کې یو څه بدلون راولي او د بشر د حقوقو په برخه کې هم بیا به یو دم یو ځلي د څو لنډو ورځو په جریان کې د ډېری هیوادونو وی چې
افغان حکومت پر رسمیت
پیژنه. بله، وحدت یار صاحب، یکی از مواردی که امریکا و طالبان توافق کردن مسئله ای بود که خاک افغانستان علیه ایالات متحده مورد استفاده قرار نگیره و سوی دیگه در افغانستان در یو آخر معضله امنیتی زیاد شده و حملات که گفته میشه ممکن است سوی داعش باشه. آیا این ترتیباتی که با کمک قطر در افغانستان گرفته میشه، آیا نظارت بر این افعال دهشت افغانان و یا وضعیت سیاسی افغانستان نخواهد بود که از این طریق میخواهد که امریکا یک نظارت مستقیم در خاک افغانستان داشته باشه؟
ببینید، نخیلیش امکان نداره نظارت مستقیم بالای گروه ها در افغانستان که امریکایی ها در اونجا حضور نداشته باشه. قطر هم حضور نداره، قطر نیرو نداره در افغانستان.
بله.
قطر تنها چند تا دیپلمات در سفارت خود داره. با این امکان وجود نداره که نظارت بکنه، نظارت فیزیکی که اونا حضور داشته باشه در افغانستان و ببینه که کدام گروه ها علیه منافع آمریکا کار میکنه، علیه منافع متحدینش کار میکنه یا کار نمیکنه. اما این کار را امریکایی ها خیلی با آسانی میتونه که انجام بده از پایگاه هایشان که در خاورمیانه هست. امریکایی ها پالیسی جدیدی که داره در امور افغانستان اوبر هورایزن هست، یعنی اگر عملات را انجام هم میده عملات هوایی میباشه، اگر نظارت هم میکنه نظارت از طریق هوا میشه در امور افغانستان.
بله.
این ماموریت امریکا را نه امریکا برای فعلا انجام داده میتونه، نه قطری انجام داده میتونه، به خاطر که حضور فیزیکی در افغانستان نداره. در پالوی از این یک قسمت دیگی در امور سفارت هایی را که بحث شد، این که سفارت در امور دیپلماتیک سفارت با رسمیت شناختن، این دو پدیده کاملا متفاوت هست.
خواه.
وقتی که امریکایی ها حتی ها با طالبا کنار بیایه که سفارت را در افغانستان باز بکنه، این نمایندگی از این نمیکنن که اونا بر رسمیت شناخته شدن یا این نزدیک میشن به شناخته شدن.
بله.
در دهه 90 طالبا در واشنگتن سفارت فعال داشت، در نیویورک هم نمایندگیشون در ملل متحد بود، اما این به ایمانا نبود که ملل متحد یا آمریکایی ها به خاطر سفارتشون در واشنگتن طالبا را بر رسمیت شناخته باشه. این دو پدیده کاملا متفاوت هست. آمریکایی ها در یک کشور ها میتونه که سفارت های داشته باشه اما در اونجا اونا را بر رسمیت نشناسه. از این نگاه دو چیز کاملا متفاوت هست که اینا داره. برای فعلا آمریکایی ها دو اهداف بزرگ داره در افغانستان. یک هدف کوتاه مدت داره و یک هدف طویل مدت داره. هدف کوتاه مدتشان امی در حدود 200 آمریکایی و گرین کارت داران که در افغانستان و چند هزار همکارانی که با اونا کار کردن اینا را از افغانستان محفوظانه بکشن، به خاطر از اینکه امیال هم در کابل تلفن‌های صورت میگیره با فامیلا، اونا دعوت میشه به یک جای و دیگه جای و اونا باز گم میشه و کشته میشه. زیادی کارا شده. نگرانی آمریکایی هایی است که آمریکا در افغانستان کشته نشه، اونا محفوظان از افغانستان، برای این هدف کوتاه مدتشان. هدف طویل مدتشان در امور افغانستان این است که از خاک افغانستان تهدیدی آن برای امنیت ملی آمریکا و متحدینشان نباشد. درست است. طالب ها اینا را به آمریکایی ها اطمینان داد که تهدیدی به شما نیست، اما ما شما دیدیم که در اون کابلی که امنیتش و کنترلش به دست طالبان بود 13 آمریکایی کشته شد توسط داعش. پس این نمایندگی از این میکنه که خاک افغانستان کاملا در کنترل طالبان نبوده و تهدید برای آمریکا از خاک افغانستان پا بر جا هست. از این نگاه این تشویش هایی که آمریکایی ها داره در استراتژیک، در اهداف استراتژیکشان که از خاک افغانستان تهدید نباشه، به خاطر از این باید کارهای بزرگ را انجام بده و این هدف مرفوض شدنی نیست از طریق سفارت قطر یا طریق قطریا در افغانستان. چیز مهم دیگری که باید به او اشاره کرد که در امور افغانستان هدف سیومی بسیار مهم با امریکایی ها نیست که مثلا حکومت همه شمول بلعی در پالیسی آمریکا، در قوانین آمریکایی است که دموکراسی باشه و مردم حق رأی داشته باشه، خانم ها و دخترها به مکتب و در سیاست تجارت دسترسی داشته باشه، در حکومت باید باشه. اینجا دو ایدئولوژی خیلی متفاوته هست. ایدئولوژی غرب در مجموع دموکراسی در این کشور هست، اما برخلاف طالبا دموکراسی در قاموس طالب ها جرم هست، کفر هست، خلاف ایدئولوژی شان هست. اینی چیزار اگر ما در نظر داشته باشیم فاصله خیلی دور هست بین واشنگتن و کابل که اینا کنار بیه و بلاخره طالبا برسن.
یعنی نپیجندل که یه پر رسمیت ستاسی خبر داده وحدت یارسیب دیار دیر مشکل ده. بله،
در دیر مشکل خودیده که حتی بعضی گروپون اپو طالبان اپو من کلا که دیمالا برادر در لطان در کارو کی.
بله،
طالبان پو خبر من که پو تو گروپون ویشل کی لکه طالبان پو من که ها مختلف گروپون دی، بعد نرم گروپون دی، بعد دیپلماتیک دی، لکه قطر دفتر که تعامل خوری که دی نریوال سره یو در کارو کی غیر دی نریوال در افغانستان که حکومت داری ناممکنه ده. لکه بلا برادر افغانستان که یو در گروپون پو دی فکر دی. اما بلکلا حتی نور دی دوی نظامی کمیسونه دی چه پخواهو پا افغانستان که اغوی شک نو تعامل دی کفار سره ایچی ممنه بارو در دی احادیث و او دی مذابی دی ایدیولوژی پر اساس در خلاف کرده موضوع سره ملاب نور تعامل دا آدم. او بلا مهمه مسئله اخش افغانی شبکه ده. افغانی شبکه پا هیچ صورت دی آیس آی در کنکور نوزی اگه پا هیچ صورت نباری شی امریکایان و سره ده دی تعامل رو پیش هستی امریکایان دی پاکستانیان و دیگت خلافی. یو مهم مسئله دو بارد پاس تواهم چه
بله
خودی قرارداد که سیدی امریکایان و قطر کرده، خودی قرارداد که هم دی امریکا گتنده، هم دی طالبان گتنده، هم دی افغانستان خلکو گتنده که چیز دوی سر نگدی شی لوی تاوانی دی قطریان دو پارده.
ولی
او در خوب زیاد و نباسه چی امکان دی دیشتره که آیستان دی افغانی شبکه دی لیاری دی قطر سفارت افغانستان که هدف میشه.
خب دای لوی تاوان دی دیده. ډیره مننه تاسو نه عادل سه محترم د خبرولو ډیر لږ وخت پاتې دی، 12 بجې کیږي. نو خپل ملمنونه خوښ کو چې دواړه پروګرام کې موږ سره وسی لګ نورم اول به خبرونه وورو بعد دغه نه به بیرته خپل بحث ته ادامه ورکړو.
بله، به خبرو توجه کړئ.
با عرض سلام، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که به منظور تنظیم پروسه تخلیه پناهجویان افغان با وزیر خارجه ایالات متحده به روز جمعه یک توافقنامه را امضا کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطریش سند صلاحیت حفاظت را امضا کردند. بر اساس این سند دعا نقش محافظ منافع امریکا را به دوش می گیرد تا در تسهیل تمامی روابط میان واشنگتن و حکومت طالبان در افغانستان کمک کند. آقای بلینکن گفت که قطر یک بخش منافع امریکا را در سفارت این کشور در افغانستان ایجاد خواهد کرد تا خدمات مشخص قنسولی را ارائه کرده و وضعیت و امنیت تأسیسات دیپلماتیک امریکا در افغانستان را نظارت کند. جزئیات بیشتر را بعد از اخبار خواهید شنید. در حملات روز شنبه در شمال پاکستان در نزدیکی افغانستان دو پلیس کشته و 6 نفر از جمله یک دختر جوان زخمی شدند. عبدالصمد خان افسر ارشد پلیس منطقه باجوار بر روی ترس گفت که دو منصوب پلیس در انفجار بم دستساز که در یک مخزن آب جاسازی شده بود کشته شدند. حمله دیگر در حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد که در آن یک پلیس و 5 نفر از جمله یک دختر جوان و 3 زن زخمی شدند. علی رضا یک افسر پلیس پاکستان گفت که مواد منفجره در یک موتورسیکل که یک گزمه پلیس در منطقه را هدف قرار میداد جاسازی شده بود. یک سخنگوی محلی طالبان پاکستانی مسئولیت این حملات را رد کرد و گفت که این گروه با آتش بس پایبند خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور امریکا و همتای چینیش شی جین پینگ روز دوشنبه در یک نشست مجازی اشتراک خواهند کرد و دو طرف اشاره کردند که در مورد مسائل عمده مانند تایوان موضع نخواهند گرفت. روابط بین دو اقتصاد بزرگ جهان اخیراً بدتر شده است، به ویژه در مورد تایوان که ماه گذشته چین رقم زیاد گزمه های هوایی را در نزدیکی جزیره انجام داد. گزارش مفصل را در این مورد در این برنامه بعد از اخبار خواهید شنید. قرار گزارش پلیس پولند بر روز شنبه جسد یک مرد جوان سوری در جنگل در نزدیک مرز بین پولند و بلاروس پیدا شده است. با گفته گروه های امدادرسان از زمان آغاز بحران در تابستان تعداد مهاجرانی که از هر دو طرف در مرز جان باختند به 11 نفر رسیده است. پلیس منطقه می گوید که علت مرگ این جوان در محل حادثه مشخص نشده است. تفصیل بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می شنویم.
چند هزار مهاجر عمدتاً از کشورهای شرقی میانه تلاش دارند تا با عبور از مرز بلاروس و پولند به کشورهای اتحادیه اروپا برسند. پولند می گوید که در حال حاضر بیش از 4000 مهاجر در امتداد مرز کمپ زده اند. کشورهای غربی رژیم بلاروس را که توسط روسیه حمایت می شود متهم کرده اند که برای تلافی تحریم های اتحادیه اروپا این بحران را طراحی کرده است. اتهاماتی که مینسک آن را رد می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه‌ای که روز شنبه پخش شد گفت مسکو هیچ ارتباط با بحران مهاجران در مرز بلاروس و پولند ندارد. پس از آن که پولند و سایر منتقدان غربی مسکو را به همکاری با مینسک برای سازماندهی فرستادن هزاران مهاجر به مرز اتحادیه اروپا متهم کردند، پوتین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دولتی وستی گفت
من میخواهم همه بدانند ما با آن کاری نداریم. همه در هر فرصتی و بدون آن تلاش میکنند ما را مسئول چیز قرار دهند. خطوط هوایی ما این افراد را جابجا نمیکنند. الکساندر لوکاشینکو با من گفت آنها پروازهای چارتر ریزرو میکنند و بدون ویزا وارد بلاروس میشوند.
آقای پوتین افزود که اگر رهبران اروپایی میخواهند بحران را که صدها مهاجر عمدتاً از شرق میانه را در مرز گرفتار کردند حل کنند، باید با الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس گفتگو کنند. رئیس جمهور روسیه بار دیگر غرب را مقصر این بحران دانست و گفت سیاست‌های این کشورها در شرق میانه دلایل است که مهاجران می‌خواهند به اروپا بروند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. کمیسیون حقوق بشر ایتوپیا وابسته به دولت در گزارشی که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد که شورشیان تیگری تعداد زیاد غیر نظامی را در منطقه آمارا به زن مخبر بودن یا ارائه کمک به نیروهای فدرال کشتند. این تحقیقات که از 128 مصاحبه تشکیل شده است بر بخشی از آمارا متمرکز است که در ماه‌های جولای و آگوست شاهد نبردهای شدید بین جنگجویان جبهه آزادی بخش خلق تیگری و سربازان اتیوپیایی بود. کمیسیون حقوق بشر اتیوپیا گفت که حداقل 184 غیر نظامی در نتیجه جنگ ها کشته شدند و جنگجویان تیگری را به کشتن عمدی تعداد زیاد غیر نظامی در شهرها و مناطق روستایی که اسیر کرده بودند متهم کرد. این کمیسیون گفت که غیر نظامیان به دلیل حمایت از دولت فدرال یا پناه دادن به سربازان مجروح به ضرب گلوله کشته شدند. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه گفت که محاصره تیگری توسط دولت اتیوپیا مانع دریافت مراقبت‌های صحی و سایر خدمات حیاتی شده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بیا هم السلام علیکم درنو ریدن کو سلیم شهید سپین خبری یا رکو راس پروگرام لروز زیبا خادم عبدالواجد عادل صاحب استاسی په خدمت کیو د خبرونې ملمانه دی د سیاسي چارو کارپوهان هاشم وحدت یار صاحب، بشیر حاتف صاحب، په خوانی ډیپلومات عزیز مارچ صاحب چې تر اوسه پورې خبرونه ته نه دی راغلی، متاسفانه ارتباط ورسره نه دی ټینګ شوی. معذرت غواړو درنو اوریدونکو. نن په دې باندې غږیږو چې امریکا او قطر موافقه کړې ده چې قطر به په افغانستان کې د امریکا ګټې ساتي، او وحدت یار صاحب ویل چې دا ګټې هر ډول سیاسي ګټې معنی ټولې ګټې به ساتي، او د طالبانو د حکومت او د واشنگتن ترمنځ به د اړیکو په ټینګولو کې مرسته کوي. دا قرارداد په دې هدف شوی دی. د دغه قرارداد په مختلفو اړخونو باندې د خپلو ملمنو سره غږیږو. عادل صاحب، تاسو مخکې سوال درلو، د مهرباني وکړئ.
بله، سوال ما از جناب عاطف صاحب است که آیا این مرکزی که ایجاد میشه در سفارت قطر در کابل با موضوع توافقنامه‌ای که بین امریکا و طالبان به امضا رسیده بود از اون نظارت خواهد کرد یا خیر؟ دومی که آیا از این مرکز برای کمک‌های بشری در افغانستان و مدیریتش استفاده خواهد شد، به این که امریکا یک نوع مسئولیت در قبال وضع وخیم فیلیه که در از لحاظ بشری در افغانستان جریان داره یک احساس مسئولیت کنه و این مرکز بتانه که این کمک ها را هم در هماهنگ و یا بیشتر بسازن؟
بله، بالکل. من به این باور هستم که در فعالیت هایی که از طریق سفارت قطر و بخشی که مربوط به کارهای امریکا خوانده میشه صورت میگیره، این نکات شامل است. در سفر اخیر نماینده امریکا برای صلح افغانستان واضح روی مسائل اشاره شد. آقای توماس وست در بروکسل به خبرنگارا گفت که مسائل رسانیدن کمک های بشری در افغانستان در برنامه هایشان شامل است و این موضوع را با مقامات بریتانیایی هم مطرح کرد بدون شک. و از آغاز مرحله جدید مذاکرات دوحه صحبت کرد، گفت که مقامات استخباراتی، ادارات استخباراتی امریکا با طالبا گفتگوهای دوحه را ادامه میدن، و آقای خلیلزاد هم در آخرین مصاحبه خود گفت که ماموریت دوحه ناتمام است و آلی باید صادقانه کار شده که اون ماموریت به پایه احتمال برسه. وقتی مرحله بعدی مذاکرات دوحه عنوان میشه، به این معنی است که این مذاکرات تازه ادامه مذاکرات گذشته است و مذاکرات گذشته بدون شک در اطراف همون توافقنامه میچرخه که قبلا به امضا رسیده. البته شرایط در برخی از موارد بدون شک تغییر کرده، دگرگون شده، و چیزی که سبب یک مقدار تنازع در بین امریکا و حکومت افغانستان شده و نمیگذاره که یا به نتیجه برسن، همون تغییراتی است که در شرایط به وجود آورده. در اون زمان با طالبان این صحبت صورت گرفته بود که حکومت اشتراکی یا حکومت مشترک باید به میان بیاید که در او جانب جمهوریت و همچنان جانب طالبان شرکت داشته باشند. مگر در او وقت طالبان میتونستن تمام افراد خود، تمام فرمانده های خود را و تمام چهره های مهم سیاسی خود را قناعت بدن که یک راه ساده است به جایی که باز ما سالها بجنگیم در کوها و بالاخره تلفات هم بدیم و این هزینه جنگ، این آسانتر است که ما در قدرت شرکت بکنیم و آرام آرام باز از طریق نفوذ سیاسی در بین مردم قدرت خود بیشتر بسازیم. مگر آل مشکل نیست که اگر طالبان دوباره به اون قسمت، به این قسمت ای توافقنامه برمیگردن، شاید یک قسمت مهم بدنی خود طالبان با این امر مخالف باشد که این امر مخالف آرمانهای ماست، مخالف شعارهای ماست. ما قدرت به دست آوردیم و بعد از به دست آوردن او را چی گونه با یک جنای دیگه تقسیم بکنیم؟ مشکل عمده که در میان طالبان و جهان به خصوص میان طالبان و ناسو وجود داره همی مسئله است. بنابراین من فکر میکنم باز شدن دروازه برای روابط سیاسی و دیپلماتیک زمینه گفتگوهای بسیار نزدیک مساعد می‌سازد تا هر دو طرف بنشینند، مشکلات و مسائل خود را هم محاسبه بکنند، مشکلات جانب مقابل هم در نظر بگیرند و روی یک طرح توافق بکنند که اگر او مستوجب تعدیلات آن است در برخی از ماده های توافقنامه دوحه، بالاخره اگر توافقنامه دوحه دوباره روی کار میشه و از عملی شدن از او صحبت میشه، امتیازی که امریکا و ناتو به دست میارن این است که انجام ماموریتشان باز شکست نظامی تلقی نمیشه. گفته میشه که توافقنامه دوحه عملی شد و بر مبنای از او در افغانستان یک حکومت جدید، یک حکومت تازه شکل گرفت، حکومتی که روابط سیاسی و دیپلماتیک با تمام جهان من جمله ایالات متحده امریکا برقرار میکنه. و از جانب دیگه حکومت افغانستان هم با در نظر داشت مشکلاتی که با او روبروز، مشکلاتی که با او امینک اون دست و پنجه نرم میکنه، بدون شک تغییرات و انعطافاتی را در موضوعگیری های خود وارد خواهد آورد. نکته امیدوار کننده ایست که تا به حال حکومت افغانستان نگفته که ما توافقنامه دوحه را عملی نمی کنیم، بلکه پیوسته میگن ما به توافقنامه دوحه پابند هستیم و حاضر هستیم این توافقنامه عملی شود. به نظر من زمینه خوبی وجود داره برای این که به یک توافق برسه هر دو طرف که به اصطلاح عوام که نیسیخ بسوزه و نه هم کباب.
مگر پزر و مسائلو که بیا دقا تفصیلات تا چه سره ورشی فرقونه شته ده، دا فرقونه سنگل کیگی دا بلا مسئله ده دغه د دویمه مرحله کی. خو د سیمه دی حالات ته چې وګوري، مثلا د افغانستان گاونډي هیوادونه دي، د مرکزی اسیا هیوادونه دي، او بیا پراس کی روسیا ده، او چین ده، پاکستان ده، ایران ده، دی خواته امریکا ده. دلته یو ډول دغه په منطقه کې دوه ډلې جوړې شوې دي د امریکا د نفوس په مقابل کې. اوس چې امریکا د قطر سره دومره نږدې دی او نږدې وو او نورم نږدې کیږي، دا د دې سیمې د هوادونو په دې دریزونو کې څه تغییر راوسته شي؟ مثلا پاکستان خبره مخکې وشوه، ایران څه فکر کوي، د مرکزی اسیا هوادونو خصوصا تاجکستان څه فکر کوي، روسیا څه وایي؟ ځکه دا خو یوازې د بشري مسلو یا د ښځو د حقوقو دا مسلې نه دي، دا سیاسي موضوع ده. د دې شاته لکه څنګه چې تاسو مخکې هم تشریح کړه، نو وحدت یار صاحب کابل ساسه نظر واورو غواړم چې حاتر صاحب په دې برخه کې خپل تحلیل وړاندې کړي.
ورنه ایران او د قطر ترمنځ لوی نور هدفونه دي چې دغه کار به د دوی په روابطو تاثیر ونه لري.
ښه،
لکه د عربي نړۍ په منځ کې په خصوص د سعودي عربستان او امارات او دغه هیوادونو کې یوازینی شریک هیواد د ایران د پاره قطر ده. نو قطر په دومره وړو مسله نه ایران د لاسه نه ورکوي، او دا به د ایران او د قطر په رابطه باندې تاثیر ونه لري.
صحیح.
تاجیکستان دیر لاس راش درس دی قطر سره نلری. تاجیکستان یو وړوکی هیواد دی، هغه د تاجیکستان بهرنی پالیسی تر ډیره حد پورې روسیه تعینوي.
بله،
او د روسیې دپاره هم مهم په افغانستان کې دا و چې د امریکایانو بستره وتړل شي او د پایګاه په افغانستان کې بسته شي، نظامي پایګاهی ونه لري. اوس د منطقه د یو نوي طرف لپاره حرکت کړی، لکه روسیا و ایران و چین چې غوښتل چې امریکایان د افغانستان څخه اوزي، اما او چې دغه تشه ایجاده شوی ده، دغه تشه دوی نشي ډکولی. امکان د دې شته چې په راتلونکي کې دغه یو تعدید ده چې دغه تشه خالي شوی، دغه تشه رامنځته شوی، کیدلی شي چې دغه سیمه د امریکایانو، د ناټو، د غربیانو نه وغواړي چې بیرته یو بل شکل دغه تشه باید ډکه شي، او د دوی
یعنی امریکای باید بهتر رکه کی داخله
دغه خلا باید لویدیزوال لکه امریکا یا ناتو دخلا باید منز یوسی دکه چه اوست در تشکی چرا منزه شوی دلتا داعش دو ظهور کهی
داعش
دروسی در پار یولوی جنجال ده
درست
و در تشکی مخدرات آسمان ترسی گیده مخدرات لوجه دی کال دیس زر روسان پا مسکو که وجل کیگی ملکی گی دغه د تشه د ټولو هیوادونو د پاره یو لوی درد سر ده. دغه هیوادونه زحت و یم فکر کوم باوري یم چې پراتلونکي که به د ناټو او د غړو هیوادونو څخه وغواړي چې په یو بل شکل داخل شي چې دغه تشه ډکه شي، ځکه چې اوس نظامي مداخلات هیڅ هیواد نه دی حاضر چې وکړي.
درست،
نه غواړي، نه چین غواړي چې دلته داخل شي، که دلته داخل شي امریکایان راضي شي او د ټپ خک لا کډیسی او د پجنجار گرفتار کیږي، او روسیا خو یو ترغلی او بیا د
امکان نشته.
چې دوی دغه منطقه نظامی مداخله هم نکوي، پیسې هم دومره نه مصرفه وي، نو بیا مجبور دي چې ناټو څخه وغواړي چې دغه تشه ډکه کړي، چې د دې د تشې څخه تشویش نه دی سیمې د پاره اوسېږي، نه د نړۍ د پاره اوسېږي.
اتر سپ تاسو سوی، یعنی یوازنی لار همدا ده چې نظامی مداخله امکان نه لري، او بیا به ونشي او باید ونشي، نو خیر بشری مرستې د طالبانو سره کار تعاملات دا باید د عمومي او قبله پالیسی طرح شي.
اصلي مسله د کوم انتو مسلي پوښتنه دا ده چې د سیمې ځینې هیوادونه، خصوصا هغه پیاوړي هیوادونه، غواړي په افغانستان او سیمه کې د اوضاع او مدیریت په لاس کې واخلي. روسا پورې د اوزا او مدیریت د امریکای په لاس کې وو، او دوی امریکا ته زمينه برابر کړه چې امریکا په هر ډول وی د سیمه پری دی هغه پوځي حضور پای ته ورسوي. خو د سیمې د اوزا او د مدیریت په برخه کې بل شکه ګڼې پوښتنې داسې دي چې په شریکه توګه ټولو ته راځي کېږي. مثال د زینو وسلوالو دغو ګروپونو رامنځته کېدل او فعالیت کله چې وسوال ادارې پیدا کیږي او دوی فعالیت کوي، اور سره د مخدراتو کو قاچاق او تولید بل شکه ډیریږي، ځکه چې دا اکثرا د دې جګړې زودلو د تمویل یوه لویه منبع ده.
بله بله،
اور سره قاچاق زیاتیږي، ایتیات زیاتیږي، خلک رو کیږي، او بل شکه دین وادونه لدی نویره لري چې د مخدراتو کوز قاچاق نه ډیره هیزمن چیزی میوادونه، لدی نویره لري چې د وسوالو گروپونو تر بریدونو لاندې راشي، او ځینې لدی نویره لري چې خلکی روح دیشي په دی مخدراتو کو باندې، او ځینې لدی نه هم چې کیدای شي لسیمه نه د هغوی پر لویو لویو ګټو منافعو باندې د تیر په تیر بریدونه وشي. دا شریک مجبوریت دی چې په دې کې چین، روسیا، امریکا، هند او حتی ایران او پاکستان هم په دې برخو کې شریک بلل کېږي. نو دغه شریک اندېښنه بیا دې ته زمینه برابروي چې کم تر کمه د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید شریک اقدامات وشي، او په دې برخه کې ګډ اقدامات ترسره شي چې افغانستان یو ځل بیا د نورو جګړیزو ډلو د فعالیت په دغه بدل نشي. دغه راز دلته د مخابرات حکومت مثلا دومره بیا اوستونه رسیدي چې بیا د سیمې نړۍ هیوادونه وګواښي. دا شریک اندېښنې دي، دغه شریک اندېښنه دې ته زمینه برابروي چې دوی یو بل ته موقع ورکړي، چانس ورکړي، ملګرتیا رامنځته کړي، د افغانستان او د سیمې د اوزاو د مدیریت لپاره. نو دا یو خبرګی کیدای شي، یو خبرګی کیدای شي. خو به له شکل په دې منځ کې به سیاسي رقابتونه او سیالۍ هم موجودی وي. افغانستان ګڼې اقتصادي منابع لري، د ترانزیتي منابع او نشرو تر اوبو پورې، تر انرژي پورې او تر قانون پورې. په دې برخه کې بیا شریک همکاري پوکو سیالۍ باندې بدلېږي، پر رقابت باندې بدلېږي، او ویل شکر دا به د لویو قدرتونو ترمنځ یوه بله سیالي رامنځته کړي دننه په افغانستان کې. خو مهمه دا ده چې د افغانستان د حکومت راتلونکي پالیسي، راتلونکي بهرنۍ سیاست څنګه تنظیمېږي، چې هم د افغانستان او هم د نورو هیوادونو ګټې تضمین کړي. ځینې هیوادونه داسې دي، زه یې نمونه نه اخلم، تاسې یې پېژنئ، چې هغوی فطرتاً د ارامتیا سره مخالف دي، د بېخو اړیکو سره مخالف دي، د سولې سره مخالف دي،
ځکه چې د هغوی ګټه پکې نه ده، ځکه چې ګټه یې نشته.
ځکه چې ګټه یې په دې کې نشته. هغه په جګړه کې ډېره زیاته ګټه کوي، هغه په د مخدره توکو په قاچاق کې ډېره زیاته ګټه کوي، هغه په دې ثباتۍ کې ډېره زیاتې ګټه لري. نو دوی به د دې وسیله شي چې د دغو لویو قدرتونو ترمنځ سیالۍ ته نوره هم لمنه ووهي، او دا قدرتونه سره مقابل کړي. په تېرو لسیزو کې دوی همدا کار کړی دی، قدرتونه یې سره مخامخ کړي دي، جنګولي دي، او خپله ته یې ګټه پورته کړې ده، افغانستان هم ورسره وران شوی. نو دغې مسئلې ته پاملرنه ډېره زیاته مهمه ده، خصوصا دغه لوی قدرتونه او لوی هېوادونه باید دې مسئلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي. دا یوه اندېښنه ده چې بېله شکه په راتلونکو کلونو کې به هم د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې او هم د سیمې د سولې او ثبات په ډګر کې د یوی پیاوړي او ځورونکي پوښتنې په توګه به شتونه موجودیت ولري.
مننه، تشکر تاسو نه.
خب جناب وحدت یار صاحب، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اسلام آباد میگه که البته یک اتهام وارد میکنه که جامعه جهانی برای اهداف سیاسی از موضوعات مانند حقوق بشر و حکومت همشمول استفاده میکنه. آیا این هشدار است به کشورهای دیگه از جمله حتی آمریکا که اونا حالا میتونن که سیاستهای مستقلی را با وجودی که مشکلات زیاد دارن، با وجودی که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ بحران بشری در افغانستان جنجال ها موجود است، با وجود هم یک نوع استقلال زینی برای خود احساس میکنن، آیا یک هشدار نخواهد بود به جامعه جهانی؟
ببینیم، طالب ها بیشتر از هر وقت دیگه به این نهایت ضرورت داره که ای هولدارایی که میته ای هولدارا رو نته و تعامل بکنه با کشورهای جهان و خصوص با کشورهای غرب. چیزی که طالبان میخواست و دست آورد، تمام افغانستان در تصرف خود آورد، در قرار داره که با امریکایی ها در دوحه داشت، همه چیز رو گرفت و هیچ چیز نداد. و حال هم اگر اینا پرووکتیو یا چیزی که غرب را و دنیا را به غرب بسازه، این نه تنها که به نفع طالب ها نیست، اما به زیان طالب ها میشه. از یک طرف طالب ها از دنیا، بخش از امریکایی ها کمک میخواید، کمک های بشری میخواید، کمک های اقتصادی میخواید، از غرب کمک ها میخواید، و از دیگه طرف این نوع بیانیه هایشان به ضد منافع خود طالب ها هم میشه. اول نیاز به بخصوص به وزیر خارجه و به وزارت خارجه طالب ها ای است که چطور میتونه که این فاصله که میان طالب ها و غرب وجود داره، اینا را چطور بتونه که کم بسازه، نه به وجهی که دور بسازه. و این هم نمایندگی از این میکنه که توانایی دیپلماتیک و مهارت های سیاسی بین دول دزگاه دیپلماتیک طالب ها خیلی ها ضعیف است. حال هم طالب ها عقیدهشان بر عقیده مذهبی است، حتی در فارن پالیسی، در رابطه بین الملل. نیاز به طالب ها در دزگاه دیپلماتیکشان ای است که چطور بتانه که تشویش های غرب را مرفوع بسازه، این باعث آهسته آهسته بر رسمیت شناختن طالب ها شود، آهسته آهسته به کمک رسانی به طالب ها شود، آهسته آهسته به 9.6 میلیارد دلاری که از افغانستان در امریکا فری شده اونا رها شود. اما برعکس این اظهاراتشان نقص میکنه و قیمت بزرگ را نه تنها که طالبان میپردازه بلکه قیمت بزرگ را مردم افغانستان میپردازه. اولی که امریکایی ها علاقه داره که وارد گفتگوها با طالبان شده با وجود از این که در قرارداد زیاد کارا طالبان نقص کردن، امریکایی ها کوشش داره که با طالبان تعامل بیه، این به نفع طالب ها هست. طالب ها به چند قدم بیشتر را بگذاره با طالب امریکایی ها که وارد یک تعامل شده،
بلکه دوارو لورو په ګټه ده، ځکه چې دوی ګټه د راپورټونو له قرار او د تحلیلونو له قرار چې کار په هانه کوي یو بل سره تړلی دی، اوس د امنیتی لحاظ په سیاسي لحاظ
ګټه د طالبانو ده. امریکایان خو په هر صورت مثلا اوبر هورایزن هم لیبو،
بله،
مثلا د ساتلایت د لیاري بخل استخبارات را ټول کړي،
بله،
درست، اما طالبان به څوک،
بله، بيخي صحیح. اوس خو طالبان حکومت وایي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده او دوی د امریکا په ګډون د نړۍ نورو هیوادونو سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې ښه روابط غواړي. نو اوس خبره ده چې د تاموس دغه ملاقات چې روان دی زی معلومه نه ده په کوم تاریخ ورزی او وخت د غونډې کېږي، دغه روابط به خصوصا چې د ناتو د هیوادونو سره خبري وکړي، سلام مشورې وکړلې، هند او پاکستان کې د هند خلا سفر نه دی خو پاکستان کې خبري وشوي، دغه ټولو په نتیجه کې به دغه سفر یا دغه د دوه د تړون د دویمه مرحله د دې سبب شي چې دغه دریزونه لږ زره واضح شي او خصوصا د طالبانو دریز نرم شي.
دلته دلته دوه درې مسالې دي. اول څه تاسو دې دغه خبره وکړه چې طالبانو وی چې افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده، د طالبانو په اصطلاح په افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده، اما دغه خلک اوس هم شته. یو دویم دوی جنجال دوی جنگ دغه طالبانو په خپل منځي اختلافونه دي، تر اوسه پورې د طالبانو د خپل اختلافونو تر ودی ولس کسان وژل شوي په داخل د افغانستان کې، د ملا برادر ډلې د اقلی شبکې تر د ډلې ترمنځ نه تنها چې نظري اختلاف دی بلکې دوی عملا هم په جګړه کې سره بوخت دي. داسې راپورونه هم شته چې ملا برادر په حدود 15,000 خپل جنګیالي د هلمند او کندهار او د دې سیمې نه کابل ته راوړي ترڅو په حکومت کې زیات نفوس ولري او د حقادي شبکې مخه ونیول شي او مخه ډب کړل شي ترڅو هغه خپل سیاسي موقف هم وساتل شي. دغه د اندېښنې وړ دا دی چې دغه په اوږدمهاله کې یوه لویه ستونزه هم د طالبانو دپاره هم د افغانستان دپاره واقع کیدلی شي. یو مسله دویمه مسله که تاسو یاد په 2002 کال کې امریکایانو او افغانستان حکومت هم داوی چې اوس افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده، لکه څنګه چې متخصص اسلام آباد کې چې موږ یو لوی پاوز ته ضرورت نه لرو، دا خبره په 2002 کال کې کېدله،
بله،
چې پاوز ته ضرورت نشته، د افغانستان کابینت یو خیر و خیرت ده، افغانستان سویزرلند جوړ شوی ده. اما ډیر زر وګوري چې وضعیت کوم طرف ته لاړو. لویه پوښتنه داره چې طالبان توانایی د دې نه لري چې په افغانستان کې دغه فعلا کوم نسبي ثبات راغلی ده. دغه د ثبات یو بل مسله چې زه تاسو ته وایم چې هغه داره چې په تیره هفته په دوشنبه کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د شمالي تلوال قمندانان مشران ټول را ټول کړل په دوشنبه کې، وسراتای د دوبی نه را غوښتو، قانوني د لندن نه، سلاودین د استانبول نه، د ټول را ټول کړل چې دوی خپل پروګرامونه په دوشنبه کې تنظیم کړي او افغانستان کې مخاومتونه ترسره کړي.
بله، یو دقیقه لرو. ښه، مهرباني.
نو دغه کوم څه چې موږ وزدي دا ګوري، دغه مهرې چې موږ ګورو چې دا په یو ډاینامیک فعالیت یو حرکت کې دی، ډیر ضربه متاسفانه دغه ثبات چې اوس طالبان ادعا کوي دا بل منځ لاړ شي. نو طالبانو ته لپاره مهم داره چې ډیر اوږد فکر وکړي، راتلونکي تحلیل کړي او د هغوی دفع وکړي. د هغوی دفع داره چې د شمالي تلوالې راتلونکي مقامتونو دفع په دیو کې چې هغوی سره تعامل ته راشي، خپلو منځونو کې اختلافونه له منځه یوسي، نړیوالو سره یو موافقې ته سره ورسېږي چې د هغوی تشویشونه باید حل شي. که چېرته مثلا اوس هېڅ ضرورت د القاعده لپاره افغانستان کې نشته، دوی ورته ویي چې افغانستان کې جګړه ختمه شوې، امریکایان نشته، ناټو نشته، لطفا مهرباني وکړئ تاسو خپلو هېوادونو ته لاړ شئ. نو دغه تشویش باید امریکایانو حل شي، هر کله چې امریکایانو د لیزوال لیزوالو اړیکې د طالبان سره نږدې شوې د هم د طالبانو حکومت سره تقویه کیږي
تشکر
کیږي او هم د افغانستان د خلکو په دګی کوي
ډیره مننه.
خب برنامه امشب ما در همین جا به پایان رسید. از میهمانان گرامی و شنوندگان عزیز که تا حال با ما بودن تشکر. شبتان خوش.
مننه درنوریدون کوچه در امریکا آشنا رادیو خبرونه اوری.